سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست او په خبرونو کې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدر موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او د طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدر موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدر موادو تر اغیز لاندې دی، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتې دو پال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چرسو د کارولو سلنه 6% او د تریاکو 19% ده، په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیږي. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سره د ځواکونو په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي ځواکونه یې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیالله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان ایالت وزیر میر سرفراز بوکتی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوه ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي. ښاغلی بوکتی نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 19 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستونګ، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 29 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونو ته وویل په نوي کال کې به راجیت څه باندې 2,6 لک افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15.5 افغانۍ کم دی. ثاقب زیاته کړه سعودي عربستان ته د افغان اجانو د لیږد لپاره مخکې له مخکې له آریانا او کامیر هوایي شرکتو سره تړونونه لاسلیک شوي. او د ایران د پارلمان رئیس نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپای پاسداران تروریستي ډله اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپا تروریستي ډله بولي خپل پوځونه تراګردي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې سپای پاسداران انقلاب د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندید.
ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته خراخلست. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالي چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې چې له کبله یې د صادراتو د کمیدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه دان ورځپاڼه او د ښاغلي اسلام پر خپله ایکس پاڼه خپور شو ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو دو اغیز وڅیړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلې چې که دا لارې خلاصې شي نو پاکستان به یه بیا په دې پلمه او هغه پلمه باندې کړی. کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونشو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم ترسره نشوي. په نننۍ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډیرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي. په دې خپرونه کې به بحث پې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلي حسین سره پیلو. ښاغلی حسین، د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د والي د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوي، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړې یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته دې د خیبر پختونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو، هغه وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهر زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول دی د اقتصاد برخې یا فاینانس ګروپ. هغه بالکل دغه سي یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداري ورکړې او چې کوم وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښ شوي دي، نو چونکې دې مسول ده دې دې او دته دا ډېر نږدې نخکاریږي او کوی لري په دې معنی ساری کې د خیبر پختونخوا صنعت په اړه چې کوم مطلب دلته کوم صنعت وو دا هغې د برای راست زیات چې کوم تعلق وو هغه افغانستان او منځنۍ آسیا سره وو، د فیروزشاهو په بخش کې ورسره چې کوم دغسې نو د خیبر پختونخوا چې کوم تاجران وو یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې داسې د پېښور او دغه سي میداني سیمو کې چې کم سمره خارونه دي، نو دغه خلک هم زیات د تیرو د یو ډېرې اوږدې زمانې راسې د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دوی پوښتې کاغذ د زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستی دي او هغوی ته ښکاره شوي دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورټ په برخه کې، تر جوالي په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداري ورکړی دی، نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته او اوس دا وینه خو وخت ډېر زیات نور موتو راتلونکي کې هم هغوی خپلې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپل اندېښنه چې کوم نه مرکز ته ورکړې چې څو پورې دا لارې دوام لري نو دلته به اقتصادي مشکلات ډېر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پختونخوا ته پېښ شوی د دې داسې یوه لویه اندازه چې مثلا څومره میلیون څومره بلیون میلیارد روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان به الف دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی وی، چونکه دا د ولس دی. نو دا چې څونه په میډیا کې راځي زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. په تورخی کې څومره جوالیان وو چې هغه نن بېروزګاره ناست دي، څومره تعداد کې ټرانسپورټران دي چې نن بېروزګاره ناست دي، څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې که هغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفر وو کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفر وو پورې کار کوو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لارې زه ویم چې د اعداد و شمار زما شخصي نظر زه خو د زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بې روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې. په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپله یو اندازه تن دوی ته ویلي په پاکستانی روپو کې د یو عرب نواله تر څه د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو، خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی.
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو. دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو، روپۍ دي پورې غاړه په سر افغانستان غاړې ته چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو د هغوی هغه پیسې هلته ونښتې، د افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونښتې او دا مکمل بند پاتې شوې. نو هلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کېږي خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتېږي. بیا
سمه ده، تاسو سره یو اټکل شته، تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعداد او ارقام نه ګورئ، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی. په دغه د 15 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوي دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستانی روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی او دا وخت په وخت زیاتېږي. اوس دا شمېر که موږ وګورو نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی، په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو. ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ د پاره کاغه د افغانستان نه کیږي یا پاکستان نه کیږي او اسناد د ایکسپورټ جوړ شي نو هغه مال بیا ته په داخل کې نه شي کولی. اوس هم په سرحداتو کې په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډېر حده پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو، دا په هغه سند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو نو موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړل، د خلکو سرمایې وخوړل شو او هېڅ دې خوا هم څه انتظام اوسه پورې د پاکستان د حکومت د خوانه د اف بی آر د خوانه د دې څه غم و نه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی ملتوي کی، دا اموال چې کوم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي، کوم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو هغه خو په هغه اوله میاشت کې که څه خراب شو هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو او یا خلکو را وګرځول په نیمه به خرڅ کړل یا د روپۍ شیزې په څلوره نه خرڅ شو. خو دا نور چې کوم خشک اموال پراته دي خو تر ننه پورې پراته دي، نو د هغې تاوان چې څونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتېږي.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي، مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همداراز له هند سره راته ووایاست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه تګ را تګ د مالونو دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره خو هم بنده ده، هند سره خو مخکې نه بنده شوې وه. هند ته یوازینی ترانزیتي اموال روان وو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترانزیت وو، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګا سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډېر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادراتو په بخش کې. دې خوا که موږ دا بل حقایق وګورو نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوختي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو نو د ایران نه چې کوم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعاله دی او روان. یوازې دغه سیمې چې کومې دي نو په دې کې مشکلات دي او په دې کې ملیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي تر هغو پورې چې یو کلک امنیتي تضمین د نورو منځګړو په وساطت د پاکستان حکومت ورنه کړي، تر هغو پورې به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي. په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړي. په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمتا.
وعلیکم السلام.
پاکستان څخه له مشترک تاسو خبرونه کړه او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب، مخکې له دې چې د دروازو په احتمالي خلاصون بحث وکړو، یو لنډه تبصره که اجازه راکړئ. زه د خیبر پښتونخوا له وزیرستان تر بوزدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ بحث اقتصادي لرم.
لنډه تبصره وکړئ مهرباني. بالکل مهرباني، خو ډېره لنډه لطفا، چې بیا سوالونه نور هم شته. مهرباني وکړئ استاد.
دقیقا ګورئ، دا د ډیورن فرضي کرښه اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای ده. کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښه ای غاړي دا سیمه هیڅ نوې انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندارد پانتون شته؟ نه. ستاندارد سړک رینوې ترانزیت شته؟ نه. ستاندارد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندارد هسپتال شفاخانه یا څه موجوده ده؟ نه. میکانیزمه زراعت موجود ده؟ نه. انکشافی واقعی پروژه په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دی خو په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی. په دې خاطر چې دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلن نسبت و اقتصادي چلن ته کېدای.
مهرباني وکړئ دا سوال ته که ځواب ووایاست. موږ ستاسو تبصره واخیسته استاد، مهرباني وکړئ تلاش سه.
ښه، اوس که احتمالي بحث وکړو، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم پرې زیات شوي دي، خصوصا ام آی اف، ورلد بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه. په دې باندې انتقادونه زیات شوي دي چې عام لارې تاسو لومړی ګام پورته کوي ومتړلې او د کلونو را په دې خوا د ډمپنګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي، هلته یو خو تخنیکی مشکلات را منځته کیږي، د وازی او د پاسپورټ او د سکن او د بایومتریک او د موټر او د ناو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي. د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکی تعرفې دي. دوی ګمرکی تعرفې لوړوي او د ولوري دا سره خصوصي سکتور ام د ګورن له دی غاړي نه ام د ګورن له غاړي نه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیر لوړه تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو، دلته توان دی خرید را کمیږي
په دې باندې تلاش ته خبرې کوو.
دا خپل یو اقتصادي فقر ده
په دا عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د ډورنت په دوه باندې خبرې کوو. اوس چې له هغه سره ښاغلی حسین سره مو په همدې موضوع باندې خبرې کولې چې د همدې موضوع کې پاتې شو، فکر کوي تصور کوي یو نیټه یو فرضي نیټه ټاکلی شي چې څه وخت به افغانستان دلارې پرانیزي؟ داسې یو تصور شته؟
بله، بدون د پرانستنو نه تکل صاحب موږ بله لار د حل نه لرو او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي. ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د داسې حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي. نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې دا لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامي ګټه ترې پورته نه سي، بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسي. هغه څه دي، دا وایي چې بوټونه د ژوند معیشت وریځې اوړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي، دا باید د کورې هرې نقطې ته که تور پوسته وي که سپین پوسته وي که کافر وي که مسلمان وي ور ورسیږي، او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي. اما د قوي او منظمو اصولو او د طرز العمل په اساس، په دې معنا چې قاچاق سلا او داسې نور سوء استفاده باید ونه سي. نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وایي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو، بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکي کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري.
د پاکستان د حکومت چارواکو، البته بیا هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهان او د اقتصادي برخې د سکتور کارکوونکي، له دوی نه ما دا خبره نه ده اورېدلې، مګر د سیاسي برخې د دوی د دفاع وزارت د پوځ او سیاسي خارجه وزارت، دوی پرله پسې دا خبره کوي چې لاره د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. دوی وایي چې د ډیورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي. البته موږ هم نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خپرونه کې بحث وکړو، ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې، مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان اوس لاره بنده کړې ده، ځکه چې عملا د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغو پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به دا لارې خلاصې نه کړي. نو اوس په رسنیو کې هلته داسې ویل کیږي، عملا خبره څه ده؟ د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانیستو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته؟
تکل صاحب، مخکې له دې چې دې بحث ته راشم، البته سیاسي حلقې ته مجبوري چې ورګډ شو، ولی دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پرا بیا افغانستان حکومت باندې ورچوي. ګوري، کله چې موږ تاسې ویایو چې سپین بولدک، غلام خان او تورخم درې غټې او مهمې ترانزیټي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي، نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامی مسایلو پورې ونه تړل سي. ولې؟ د اقتصاد اصول او طرز العملونه ټول واضح او معلوم دي. په څه معنی؟ د خصوصي سکتور یو لارې ده، هغه بار ده په کینو باندې یا په مالټو باندې او نور هیڅ شی پیغه کې نه لیدل کیږي. د یو سکن څخه تیریږي بل سکن ته ورځي، دغه نه هم تیریږي، موټوان بایومیټریک شوی ده، اسناد یې پاک دي، بازار ته ځي، په بازار کې خپل اجناس هغه چاته عرضه کوي چې ضرورت ورته لري. برعکس، د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته. نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو، د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجایش او ګډون کوم ځای کې جای لري، زه په دې باندې نه پیژم. د دې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوې ده، منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي. نو دا چې لدینه یو نظامی یا استخباراتی بانه تری جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې ده. میلیونونه ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعا فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعا اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
زما سوال دغه ده که حسین صاحب هی خواته په دې مواردو باندې معلومات لري، موږ سره دې شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلي دي او ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلي تلاش یاده کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو که د میوې سوداګر دي او که د ترکاری سوداګر دي که د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره له چارواکو سره او خلکو سره چې پریکړې کوي تصمیمونه نیسي له هغو سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه لکه یو ټرک چیزی یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یو مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره له فدرال حکومت سره خبرې کړي، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
استاد محترم غونډې خبرې ما واورېدې. دغه موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر ښه پوهېږي. د تجارت په بخش باندې د اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوی دی تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاک، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاک، مشترکه اوتاک او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته اسوسیشن موږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته. موږ خپله تللي یو، موږ هغوی نه خواست کړی دی چې دا لارې د خلاصي شي، دې کې زموږ نقصان ډېر دی او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د ضرر ته بښ نه شوې.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه د اکتوبر له جګړې نه وروسته که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه، له دې وروسته سوداګر ورغلل له چارواکو سره خبرې وکړې که مخکې هم وو؟
حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ موږ ښه نه اورو. اوس ښه شو چې که تاسو لږ خبرې وکړئ نو موږ به پوه شو چې تروسه غږ سم دی که نه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه خصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته
له شاهد حسین زموږ میلمه سره زموږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
بلې، بس سلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمدي صاحب ستړی مشئ، زموږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ.
تقریباً چا په اسلام باندې اوس قچاغ شامل موږ چې کېدل یو بدبخت وایو چې یو تعداد بدبخت خلکو دغه چیزونه من کابل کې احمد تکل صاحب زه کابل کې وم یو وخت کې نو د شي غټ ټرکونه به راتله تقریبا دغه پاتې چیزونه به ډکېده چې په پاکستان ته تلل د شي په غر کې د پښتونخوا نه به خلک راتله هغه به وړل یعنې موږ د شي خلک اکاډمي خلک نه وو زیاتره خلکو به د شي قچاغ ورکول دا د رباني وخت کې نو بیا به دا تلل د شي خو بیا به یستل یعنې چې پرزجاتو د موټرو دانه چې خدای وکړي تکل صاحب دغه ډېر ښه خدمت کړی افغانستان ته نو په ټولو کې زیربناوې دا به شروع کېدلې نو اوس وګوره چې بس بل مقابل یعنې رفت آمد یا تقریبا تجارت بخشي نور بخشو کې نو موږ کوشش وکړو چې یو څه موږ ورکوو یو څه دوی راکړي نو دغه لارې دې چې وګوره چې اوسني حکومت خو ډېره ښه وګزینه ورته وړاندې کړه تکل صاحب محترمه یعنې موږ هم یو څیزونه دلته تولیدو یو وخت وګوره چې موږ د میوو خره رسېږي نو هغه موږ باندې دلته خرابېږي رطوبت یې وي تپې وي افغانستان کې د هغه نه لرو موږ داسې یخچالي خونې نه لرو نو په ټوله کې چې ګوره هغه بیا خرابه شي نو دا یو ښه ګام ښه کار ده نو دوی خو باید اوله کې دا فکر کړی لکه میلمه صاحب چې ویلې چې دا اوس د اوسني حکومت سره یو دغه جواب وکړي جمهوریت وخت کې رښتیا هم خلکو بیا څه نه ورته ویلې یا به مشکلات وي یا هر څه وخو دوی خپله پالیسي کاروله پاکستان نو دې موږ څومره خرابېدل نو دوی هغه خپل تخنیک وهغه موږ باندې نو اوس دا چې تکړه صاحب د شوکار وشي چې لکه مخکې مې چې ویلې د موږ مې اوسه ورشي دوی هم راشي دوی به مازار وشي د موږ هم وشي یا قیم شي یا تجاران شي دي تکړه صاحب دوی هم هغه چیزونه خرڅېږي بازارو ته به ورسېږي د موږ هم ورسېږي دا وګوره افغانستان کې تاسو بهتره معلومېږي تاسو اوس کرا چې وګورئ د میوو وخت د چوکو په سر باندې ښکلې ښکلې مڼې چې ښکلې ښکلې شفتالو چې الوګانې چې تقریبا څوک به نیمه بیا نه اخلي اندېښه په ورکه چې 500 روپۍ 300 روپۍ باندې افغانۍ باندې خرچېږي نو باندې زحمت سوې باندې مصرف سوې باندې مزوران نیولې باندې دوا وي شي بس تکاس په دې ارڅ کې موږ دې راځي اوس په دوه طرفه د سیاسي کارو کې چې شرط بخښ بي دي سیاست بي دي به موږ هم څنګه نه سو سیاست هم ورته باید چلنی سیاست کې باید چې اوس د قانون رفتار وشي دوه خونه دا یو کار خو کوي تکاس په خپل ما په نظر
ته راځي ته مننه نه سوال پښتنه خونه لري نو تاسو خپل نظر ورکړئ
نو روغ شي البته موږ دا وایو چې دا کار کړی چې دایمي وشي خو ډیر په کاری
کور مو ودان ډیر راځي ته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر یا پښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاغلی تکل صاحب تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم د ډیر وخت وروسته وسامه يم د هلمند ولایت څخه میاړ کنیول
وعلیکم السلام وسامه صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست مهرباني وکئ لملمنونه پښتنه لري نظر لري
ډیر مننه ما خو هم پښتنه درلود لامې نظر درلود بالکل لکه احمد صاحب چې ولا دا څو مرکز چې د پاکستان سره لري تړل شوی دی یعنی واقعیا دلته په هلمند یعنی نه په ټول افغانستان کې یعنی نرخونه د خوراکي شانو بيخي زیات کړن شوی دی ځکه چې یو واخ خو جمعي دی یخ دی په دغه هم ګران شوی دی او بل خوا چې دی چې خلک مسکینان دي وس هم نه لري د دا شانو خو بیا چې دا لري تړل کېږي دا بیا بيخي پر خلکو باندې بد اغېز کوي یعنی موږ مثال کوو وایي د وروجو نرخ بیخي لوړ کړلی دی یعنی بیخي درې برابره یعنی یا دوه برابره دغسې لوړ شوی دی د وروجو نرخ او د غوړو نرخ چې پخوا به دلته په 3500 کلدارې لس لیټره وړي اوس په نن موږ رانی وای په میله کې یعنی دا ګنج چې ورته وایي سیمه ییزه بازار کې یعنی په 5000 یو نیم سل کلدارې وو یعنی دغه نرخونه لوړ شوي دي نو دا ولس چې هم دونی نرخونه په جګ چې هم داسې یو شی نه یو کاروبار نه ورته برابر همداسې یعنی د بلې خوا یخونه وو ګرمۍ وو بارانونه پر شروع انتقال باره د جولست چاره ای تکال سه محترمه
مننه ما تاسو نو اوریدل چې تاسو ویل په 15100 کلدارو باندې د غړیو لسلی تر دبه تاسو اخیسته ده تر اوسه پورې په افغانستان کې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کیږي یعنی خلک معامله پکې
بالکل دلته پاکستانی کلدار یعنی هلمند که در توام چې مرکز لشکرګاه ښار یعنی یا نادلی ولسوالۍ ته چې زه کلنه مال ته تلې ډېر هدف یعنی مې افغانۍ چلیږي یعنی په لشکرګاه ښار یا په ګریش ولسوالۍ کې به یعنی سم نسپي یا تر نسپي لا ډېر به افغانۍ چلیږي او دلته که کجکي ولسوالۍ کې که سنګین ولسوالۍ کې که مساکلا ولسوالۍ کې دا ډېر پرتې بغران واشیر و نوزاد دا ولسوالۍ چې دي دا خو یعنی یو څو مرتر مخ یعنی پروش کالم د طالبانو حکومت ډیر سخت بندیز پر ولګوي چې دا باید افغانیستي خو خلک بیا وایي چې موږ د اروپو سره نه پوهیږو بیا په افغانۍ باندې شی چې باران لکه دوه برابره چیستي باندې سړي باندې واټه کوي هلته افغان کالداره سړي څه په واټه ارزانه واخلي او هلته چې په افغانو بیا ګران سي نو بره خلک وواره چې دا خو په خلکو ډېر زور نه وله خو نس ولې خو دا خلک چې د افغانۍ سره دوسي دغه نس مشهوره سوي نه دي یعنې ور سره مخې نه دی ونیوله یعنې زه خپله
مننه مننه زمونږ د پروګرام موضوع خو بل ده اصلا خو تاسو چې دا د کلدارو د خرڅلاو یادونه وکړه ماته عجیبه ښکاره شوله ځکه چې په ډیرو ځایونو کې داسې خلک نیول کیږي یا جزا ورکول کیږي چې په پاکستاني روپیو باندې پلور پیر کوي ولی په هر صورت یو بل اوریدونکی هم لرو بیا ورزو خپلو میلمنو ته مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي او بیا مو نظر ووایاست
تشکر محترم تکل صاحب سلامونه می قبول ک
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو تاسو در اجازه ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم قاری صاحب
اول خو سلامونه وړاندې کوم
قاری صاحب تاسو خبرې کوي قاری صاحب پښتون
بلې او قاری محمد ایوب پښتون له جوزجان
خیر اغلاس خبرونه ته مهرباني وکړئ نظر مو وایست
تشکر د ځوانه ازادي رادیو څلورش کلنۍ مبارکي درته وایم
ډیره زړه مننه
مو مبارکي تاسو ته مبارکي تاسو هم ځار وسلې دي موږ هم کاری در سره کړی موږ اورېدلې ده
او تاسو زمونږ ډیرو کلونو ډیرو کلونو همکاري زمونږ تاسو
بلې او د ډیرو کلونو همکاري الحمدلله بل خبره ده دا و چې تاسو رسنۍ موږ نه اورو راځي ازادي نه ویل کېږي مرد شکر کو چې رسنۍ نه سره نور رسنۍ سره اورې خو هغه غانه مينو محبت مرد ازادي راځي سره دلو د نور سره نه لرو تشکر خبره دا نظر خدا دې چې دا بندش دلارو دا تجارت او سیاست کله سره غټ شو یو خدا دې چې د افغانانو اقتصاد بیا زوم زی پدې کارګرو ته کار نه سره روزانه والا ته کار نه سره موټر والا ښه وان څه ته کار نه سره حقیقت طاقت وایو دا په پټه پټه خبر هم نه ده په دې څو خپکیږي هم نه مګر چې مشکل د نظام لا تر کو ملت دې زموږ رعایت او سره ولاړې موږ رعایت اما کار نه سره او کان دا خصوصا چې تجارت او سیاست سره ګرځ وو نور هم پر خلکو باندې کار و درې دی په هابر کې او پلر وبر کې په څو سرحد په تورخان پر حساب باندې د بولدک پر حساب باندې پر خلکو باندې کار و درې دی دا واقعا یو غټه غمیزه ده اقتصادي دلته قیمتي هم راغلی ده یو وخت دا د لټاره د سلټاره غوړي موږ په 1300 اخیستل یم په 900 اخیستل یم په 1200 اخیستل اوس په 2600 دینو ورجه هم پر دغه رقم سنا سپا پاکستاني ورجه ډیره قیمته سوی دي په تیلو په دې کې خلا کمس نه راغلی تیلو دا ارزانه دي تقریبا ارزانه دي او نور پر خلکو باندې واقعا سخت غمیزه ده اقتصادي غمیزه ده نو واقعا اسوک چې سرمایدار دي هغه خپله لاسونه سپوره کوي اسوک چې غریب هغه نه شکر کوي
مننه پښتون صاحب که سوال نه لري همدغه مسله به مونږ له ښاغلي شاهد حسین سره مطرح کو د دوی نظر به په واخلو
یا تشکر د میلمانه څخه مننه ستاسو مننه تاسو د همکاري څخه
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته شاهد حسین صاحب له تاسو سره زمونږ خبرې مخکې ستاسو د ټلیفون له وجې پریښولې مهرباني وکړئ هغه خپل خبرې زمونږ د اوریدونکو هم تقریبا همغه خبرې کولې مخصن هغه لومړی بالکل راضی غزم لومړی
خبر
او د احمدی صاحب همدغه پښتنه و چې تاسو خبرې پکولې ویلې چې دوه خواوې د یو بل سره همکاري وکړي په همدغه مسله باندې تاسو خبرې کولې
زه راکای نو ما ته یې دا خپل موضوع د دې وخت کې چې کله دا سرحد د اوس د جنگ نه راوستو باندې شو د جنگ مشکل چې باندې شوې ده نو موږ د اوټاک په ستمانه د دې غندنه کړې ده چې لارې بندول نه دی پکار کاغه د پاکستان د لارې بندې شوې دي او کله د افغانستان د لارې بندې شوې دي موجود وخت کې زده تر اعظم چې کله نه د لار بند شو د هغه ورځ نه راونی سات تر نن ورځ پورې چې دا غم اول زمونږ د پښتنو سیمو د بلوچستان د سیمو معلومه خبره ده چې کم خلک په دې کې شتون کوي ژوند کوي کاغه په خبر ده که کوټه ده د نږدې دي نو د دې زیات افراد چې کم دي دا د سرحد د تجارت سره وابسته دي. دغه سي د کابل ننګرهار کوم وګورو د خوست د دې منطقو کدا سي موږ د سپین بولدک وګورو د کندهار ټول سوالو کې چې کمې دې خو نږدې دي خو دغه افراد په دې روزګارو کې سره مصروف او بوخت وو. اوس چې دا سرحد کله نه بند شو سیاسي موضوع پیدا شوه بیا مذاکراتونه په دې کې وشو په قطر کې په یو مونږ تمه وه نن بشي جمعه بعد بشي لس ورځې بعد بشي دا سرحد به خلاص شي. بدبختانه سرحد داسې وګد لاړو دروازه وتړل شوې نقصانات مونږ اول وکړې راځو خپلې خبرې ته چې اول دغه په ابتدا کې دغه مشکلات په دې بلوچستان صوبه د کوټې رونو ته د پېښور خوشا د پښتونخوا دوی ته او داسې مشرقي افغانستان او داسې جنوبي افغانستان چې کم سرحداتو سره نږدې خلک دي نو اول خو دا ضرر شو او دوی ته زیات زیان ورسېد. چې کله دا بندې دا عمل وک لاړو دوام دی ولرلو نو دغه ستونزه بیا لاړه پنجاب ته او دغه کراچۍ ته هم لاړه. د پنجاب تاجران زمیدار هم راجیګ شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه. د کراچۍ تجار هم راجیګ شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه. دغسې وخت په وخت د افغانستان او ټاکنو سره مشرانو سره ورونو سره هم زموږ په دې موضوع باندې خبرې شوې دي چې تاسو د خپل حکومت نه غوښتنه وکړئ. ولې چې دې کې حکومتونه خو که هر څوک دي که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي نو حکومتونو ته که ضرر ځي نو هغه د دولت دا فرض دی چې دوی د ولس د ستونزو حل کی او دغه تاوانونه اساس دا خبره که مونږ وګورو چې د افغانستان تجار ته وویلی شو چې هغه د بدیلې لارې نه بدیلې لارې خو پر دولت ګوري که د پاکستان چې کوم مسؤلیت دی خلکو ته دا جوالیان خلک چې بې روزګاره شوي دي آیا تر ننه پورې حکومتونو چا ته مراعات ورکړل؟ هیڅ چاته هم
ستاسو کنیکشن بیا هم خراب شوی شاید حسین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډیر ښه نه راځي غږ مو پری پری کیږي چې خپل ځای لږ بدل کړئ خپل لوکیشن چې لږ بدل کړئ نو موږ ته به ستاسو غږ لږ ښه راشي دا اوس ښه دی دا اوس ښه دی
نو وخت په وخت مونږ خپل غوښتنې د خپل حکومتونو نه کړې دي په سوال هم کړې دي په چغه وهلو هم کړې دي چې دا عمل چې کوم دی دا ښه نه دی. دې سره د دې ولس د اقتصاد که دا دوه درې میاشتې کم بند شو دا عادي خبره نه ده. دا به په لانګ ټرم کې په اوږده موده کې به دا ډېر زیات ضرر کوي. دا خلک د خپو نه غورځېږي دا بېرته نه شي ودرېدی. اوس تکل صاحب خبره دا ده چې دا تجارت او دغه سیمه د دې د بندیز هیلت هم نه دی معلوم چې دا دومره اوږد دوام یې ولې وکړو. لکه زه یو عادي سړی یم خو زه خو په دې نه پوهېږم چې دا دومره غټه ستونزه باید چې دواړه حکومتونه میلیونونه خلکو د ژوند خبره ده د اقتصادو خبره یې ده څنګه چې دې ورونو خبره وکړه چې په افغانستان کې جنسونه قیمته شو نو دا هسي جنسونه په پاکستان کې هم قیمته شو.
تاسو ته د حل لارې ښکاري حسین صاحب تاسو ته د حل لار ښکاري که تاسو په حکومت کې یاست څه کوئ؟
د حل لار چې کوم زه په حکومت کې نه یم خو ستاسو د
او فرضاً ما ویل چې کوي فرض کوي
فرضاً او زه د دې سیاست نه نیم خبر چې د دې بندیز په شا کم سیاست دی او هغه یا اسلام آباد او کابل ته کمی ګټې رسوي اوله خبره زه نه یم خبر چې په حکومت کې که څوک ناست دی او هغه خبرې نو هغه دې د خپل ولس ته یو قناعت ورکړي یو بدیل سره د روزګار انتظام دی وکړي بیا دا خبره د سفارتي عمل ده. نو چې کله دوه مملکتونه او بیا ګاونډي مملکتونه بیا هغه مملکتونه چې مذهب یو دی کلتور یو دی په یو عقیده باندې مونږ یو نو بیا خو په کار نه ده چې سفارتي عمل زموږ دومره ضعیف شي چې د دنیا خلک جاړي ستونزو سره لوګو سره بدحالۍ سره مخ دي او حکومت چې دواړه جانبین کمې خبرې راځي نو دا خو داسې ښکارېږي لکه چې د زد خبرې دي نو چې کله که زه په حکومت کې یم او زه ناست یم، نو اول خو دا فرض دی چې زه به زد یو خوا ته کېږم، زه به دا خپل مسؤلیت راواخلم، دې ته به زه سوچ وکړم. دا څه دی نو؟ دا سراسر سفارتي عمل دی. د حل لارې دا ده چې دې خطې ته او په دې خلکو ته نظر وشي، او د دې د افغانستان د مخې نه هم تاجر راپاسي خپل غږ پورته کړي خپل حکومت ته، او د پاکستان تاجر هم راپاسي
خپل حکومت ته. دا کار شوی، دا کار شوی دی له دوه خواونه حسین صاحب، دا کار شوی. مګر تاسو مخکې د تلاش صاحب په خبرو کې واورېدل چې دویل څو څو ځلې د افغانستان له خوانه د لاره غوښتنه وشوله چې په هره پلمه یې مره باندې بندوي، زمونږ د سیزن کې د میوو د ترکاري دا مره باندې بندوي. نو د کابل کې خو چارواکو په دې خاطر لاره بنده کړې ده چې وایي موږ ضمانت غواړو. راځئ د پاکستان له اړخ نه پوښتنه وکړو، د پاکستان حکومت چمتو دی چې دا تضمین ورکړي؟
هغه جواب تاسو خپل ورکو تکل صاحب استاد محترم ته، تاسو خپل دا جواب ورکو چې افغانستان وایي چې ما ته ضمانت پکار دی، تضمین دی راکی راته، نو پاکستان هم یو سیاسي خبره خو دی دا چې ما د امنیت ستونزه ده، ما ته د ضمانت خطر راي. نو کوم کله تللی یو اسلام آباد کې صادق خان صاحب سره، وزیر صاحبانو سره مونږ ناشي او مونږ ته غوښتنه کړې ده، نو هغه وایي چې ما ته خط نه راکړي، زه څنګه خط ورک؟ دا مسله خو بیا مونږ سیاسي طرف ته وړو. مونږ د سیاست نه تاسو ویل چې دا غوښتنه شوې ده، دا غوښتنه په هغه توګه نه ده شوې چې تجار د افغانستان یا تجار د پاکستان د خپل دولت په هغه کچه نه دی مجبوره کړې چې د ده فکر او پام خپل ځان ته راواړي. هغه کدی ویریږي
زمری ولاند اورستی پختنه هم لتا سونه وکوم. ک چیرته په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي اعلان وکړي چې موږ سبا لارې خلاصو، دا به بیا کله چې جګړه کېږي د دوړو هیوادو ترمنځ، کله چې په پاکستان کې حمله کېږي، بیا به دا لارې فکر کوي بیا بیا بندیږي؟
تکل سه محترم، دا لارې چې کمی دی په پاکستان او د افغانستان سفارتي تعلقات په یو وخت کې د دینه ډیر زیات هم خراب شوی، خو دا لارې داسې مې بندې شي چې دا کم موجود صورتحال کې بندې دي. پاتې شو تکل سه محترم چې تاسو خبره کوي چې سبا بیا په سبا افغانستان د خوانه یو لار خلاص شي او پاکستان به بل ورځ بیا، ما تاسو ته وړاندې عرض وکړو چې دا سفارتي یو عمل دی. د دینه وړاندې هم چې کله په کرونا کې دا لار بند شو، زه به د کرونا مثال تاسو ته درکم چې باغه وخت کې د دې سرحد چې کله ټول دنیا وتړل شو، نو موږ په دې پیښور ته رالو او پریس کانفرنس مو کو، د ټول ورسپانو ته مو ویلې چې دا یو غیر انساني عمل دی چې تاسو لارې تړلې دي، دا زموږ د سبزیانې زی او راځي، زموږ وچې میوې زی راځي، نور اجناس د دواړو مملکتونو زی، دې ته تاسو ایس او پی جوړ کړئ، څه قانون سل لای عمل وته جوړ کړئ. په دغه اسنا کې د کابل نه د وزارت د تجارت نه یو مکتوب پاکستان مرکز ته راغلو او د کینو غوښتنه وشوه، او چې دا کینو مونږ ته پکار دی. هغه مکتوب مونږ واغستو، مونږ میډیا ته میوړو چې دا انساني همدردیم ده، او دې وخت کې کرونا ده، ویټامین سی ته ضرورت ده، او د افغان تجارانو دلته په سټورونو کې کینوان پراته دي. په اوله مرحله کې دا کینو خلاص شو، موږ ته دا لار خلاص شو، ایس او پیز ورته جوړ شو. دا هغه نه وروسته دا په کرونا کې هم دا لار بیا مستقل توګه باندې خلاص شو. اوس هم داسې ده چې موږ دې ته په دې نظر ګورو چې د پاکستان ولست دې ضرر وشي، یا د افغانستان ولست ضرر وشي، یا د یو بل نه ځان جدا ګڼو. د تجارت په برخه کې زه خبره کوم، نو دا موږ اجتماع کوو.
مننه.
موږ دې وخت کې دا نظر وکړو چې دا ځوانو ولسونه زمو منځو دي، زما د پاره د پاکستاني تاجر د پاره د افغانستان نه غوره منډۍ بل نشته، د افغانستان د تاجر د پاره د پاکستان نه غوره او نږدې منډۍ بل نشته. پاتې شو د ولسونو خبره چې کم جنس کنن په بندر عباس یا په نورو جنسونو افغانستان ته راځي، به شک افغانستان کې کمی نشته. و څنګه چې دی ورور وي چې قیمتي ده، کله یو سړی وسوی هغه به برداشت کی، خو یو تعداد په دې پښتونخوا کې په بلوچستان کې دونه استعداد دخل کو نشته.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. تلاش صاحب را سره یاست، تاسو د خبرې وګدې شوې، زمونږ ټلیفون اړیکه هم پرې شوله. افغانستان کې هم خلک کوي هغه د اوریدونکو خبرې تاسو واورید، د سینه د چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خلکو توان کړی، په افغانستان کې هم ډیرو خلکو د دې لارو د بندېدو له کبله توانونه کړي دي، هغه د قیمتونه لوړ شوي دي. تاسو خپله هم یادونه وکړه، دا به څومره وخت دوام وکړي دغه مقاومت د افغانستان؟ وخت نه دی چې نور یو بل ظلم وازمي وګوري چې لارې خلاصې کړي په دې خاطر چې دغه د سخت وضعیت مخنیوی وشي، او که فکر کوي چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب وایي دا دواړه خواوې زد اخیستې دي، که څنګه چل دی؟
تکل صاحب، د سید حسین له خبرو څرګندېږي چې دا لارې پاکستان تړلې نه افغانستان، او خندونه پاکستان را پیدا کړي نه افغانستان، اقتصادي تیروتنې پاکستان کړي نه افغانستان، قوانین پاکستان نقص کړي نه افغانستان، اما ولسونه او مسلمان خلک دلته شدیدن کې ځوریږي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. په یاد ولرئ چې دا یو ډول نظامي بانی دي چې مستقیم په اقتصاد باندې او په اقتصادي سیاست باندې سیوری غوړولای او خلک شدیدا زیانمن کړي. په افغانستان کې د دریو قلمو جنس چې زه عملا په بازار کې ګرځېدلای یم، واقعا قیمتونه لوړ سوي دي، چې دا هم د افغانانو د پاره یو ستونزه ده. اول دوا، هغه دوا چې په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ تر پېښور به تولیدېدله او بیا به د افغانستان بازارونو ته راتلله، به هم دلته خرڅېدله. دغه تاوان د دوا په سکتور کې پاکستان ته دوه برابره زیات اوښتی. ولې؟ په هغه مقدار تولید او پاکستان لري، اما فروش یې نشته، صادرات یې نشته، د تجارت د کسر د بیلانس سره مخامخ ده، سرمایه منجمده ده، افراد بیکار دي، ماشینری په ټپه ولاړه ده.
د استدلال هم دا دی چې تاوان د خیبر پښتونخوا خلکو ته ډیر رسیږي، نور پاکستان بیغمه دی.
تکل صاحب راځم، دا یو فاکتور. دویم فاکتور، وریځې قیمته سوي. وریځې هغه وریځې وي چې د پاکستان نه به افغان تجارانو فرمایشونه ورکول او هغه به راکړل. زرګونه کسان په دې سکتور کې په کاروبار اخته و، متاسفانه دا هم اوس په ټپه ولاړ دي، د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیزې کړي دي. دا دوم فاکتور. او دریم فاکتور چې په افغانستان په بازارونو کې متاسفانه منفي اثرات غوړولي دي، هغه غوړي دي. دغه درې فاکتورونه د افغانستان په بازارونو کې قیمتونه لوړ سوي دي چې اکثریت باید د پاکستان له هیواده راکلل، او ورسره تر یو حده پورې سیمټ چې د ساختمان په سکتور کې ډېر رغنده رول لري. او پاتې برخې اوس افغانستان زه په ډاګه ویلی شم چې هوایی کوریدور او د چین سره د لارې وصل.
نو ستاسو خبرونه ستاسو خبرونه دا انتبا واخلو چې افغانستان د غومره اړتیا نه لري پاکستان ته، لکه پاکستان چې افغانستان ته لري. همدغه د ستاسو د خبرې پیغام
په هو نه نه خلاصه کوم، خو که وخت وي څلورو نقطو ته اشاره کوم.
لاندې لطفا، ځکه چې د خبرونې پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي، او د خبرې کې لاندې راواخلو چې بیا زه د حسین صاحب نظر واخلم، مهرباني وکړئ.
اول دلیل، د پاکستان اکثریت صادرات د افغانستان له لارې ایران، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه تر چین پورې رسېدل، چې اوس دا قطع شول. دا یو مجبوریت. دویم، افغانستان په دغه سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه درته وکړه، په تولید خود کفایت نه ورسېدلای، او وارداتي توکو ته سخت ضرورت و چې د پاکستان لپاره د خرڅلاو پراخ بازارو. دا یې له لاسه ورکو. دا یې دوه. دریم، هغه سرمایه ګذاري چې په دې سکتورونو کې سوي په ټپه ولاړې دي او منجمدې دي. څلورم، د پاکستان تصدي اقتصادي ډېر ځپلی ده، یار از باورمندیم چې تشپاجو راتلونکو میاشتو به د پاکستان اقتصادي اقتصاد ډیر وځپل شي. دای مجبور دی چې خپل وسلې او ځینې نورو کارخانو نه چې د نړیوالې شورا د امنیت شورا خلاف عمل ده دوی تر سره کړی او دا و پلوري د اقتصاد د بډاینې او د پښو درولو دپاره بل لار نه لري. له بلې خوا د هند سره په دا رقم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، له بلې خوا د چین نه قرضاره ده، بلې خوا د ایمایف نه قرضاره ده، او له بلې خوا نه هم د عربي سعودي عربستان نه په میلیاردونو ډالر قرضاره ده. نو اوس یې زیان پاکستان ته ډېر ده که افغانستان ته.
مننه حسین صاحب. که وضعیت هم دغسې دوام وکړي، فکر کوئ چې د خیبر پښتونخوا اقتصادي وضعیت به کومې درجې ته ورسیږي؟ یعنې که افغانستان موافقه ونه کړي د لارو له خلاصېدو سره.
تکل صاحب، داسې ده چې استاد محترم چې کومې خبرې وکړې، پاکستان چې کوم خپل رپورټ وړاندې کوي او د اقتصاد د برخې مونږ ته دلیل راکړي، مونږ د مراد چې کوم مونږ غوښتنه کوو چې دا لارې د خلاصې شي د خیبر پښتونخواو ته کې یا مشترکه ګډو ته. او د ضرر چې کومه خبره ده، نو خبره دا ده چې پاکستان دا وایي چې زما د کل حجم د تجارت 5% په افغانستان باندې دی،
د ټول پاکستان،
د ټول پاکستان. نور هغه وایي زما خو 93% په پاکستان کې داخل او د بهر د لارې تجارت دی، که واردات دي او که صادرات دي. مونږ که دا خبره بیا ما د وړاندې موضوع که د یو وخت نه زه دا شي ګورم او زه په سختۍ سره غندنه کوم د میډیا، تاسو په دې مخه پکېږئ، زما نظر دی چې میډیا داسې ده چې دې وخت کې پاکستان دغه خواري کوي د پاکستانی میډیا چې دغه ضرر غونډ افغانستان ته دی، او افغانستان کې داسې یو تاثر وړاندې کېږي چې یاره دا نقصان پاکستان ته دی. نو د پاکستان دی وختي 25 کروڑ آبادی ده، د خیبر پښتونخوا په کې 4 کروڑ ده، بیا د افغانستان هم تاسو ته معلومه ده. اوس زه وایم چې د دې خبرو په نسبت که مونږ دا وایو چې نقصان پاکستان ته ډیر دی او که نقصان افغانستان ته ډیر دی، زه دا وایم چې نقصان ما ته دی، نقصان سرحدي خلکو ته دی، نقصان د دې سیمې اکثریت خلکو ته دی. که هغه په کابل کې ناست دی زما یو زړه دی، زما رور دی، که په پېښور کې ناست دی زما بل لاس
دی. دا ښه خبره ده حسین صاحب. په دې پروګرام کې مونږ هیڅکله دا نه دي ویلي چې چا ته ډېر تاوان دی یا څوک د چا لاس بر دی. عرض دا دی چې که دا وضعیت، زما سوال دا دی چې که دا وضعیت داسې دوامداره شي بیا به نو څه کېږي؟ پاکستان به څه کوي؟ افغانستان به څه کوي؟
وسم چې کم شوه دی، نو که څوک په عملی شکل کې تاجر وي او تجارت کوي، نو تاسو داغه د زړه نه پوښتنه وکړي او داغه کتاب او روزنامچ راوالی چې نن دا 4 میاشتې وشوي، نو هغه یو تعداد خلک پکې در بدر شو، او چې دا نورم دوام وکړي نو بدحالی به راځي، ګرانی به راځي، او دا نه یوازې په 4 او 5 جنسونو. او دا تجارت چې زه تاسو ته یوازې یو مثال درکم چې د پیازو سیزن راشي، نو د هندستان ته د تورخم په لارې د ورځې 300 ټریلر ولاړ وي، داسې د وچې میوې په 100 ګاډي ولاړ وي. نو آیا دا په هوایي دانې کېدای شي امکان لري؟
که دا خبرې مورا لنډه کړي چې په وروستۍ دقیقه کې یو.
بله صاحب، نو که دا دوام وکړي نو دغه خطه کې که هغه د خیبر پښتونخوا ده، که هغه ننګرهار دی، که هغه دی غاړه خلک دی او که هغه غاړه خلک دی، نو د دې مستقل نقصان چې کم دی دا دوامدار دی، ولسونو ته رسیږي او دا ولسونه به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دا نقصان.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د سرحد سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین او همدرس په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش د ترشنه اسمان لاندې په دې پروګرام کې زمونږ میلمانه وو. له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
خفدا نن بیا جلی خفدا ورداس نتا